د مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد پر لویو ښارونو د حملو مخه تر ډیره نیول شوې. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا یو ساعت خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم خپرو، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې ساعته خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې، د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني وښوده. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې ده. یونما نن په یوې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو له قوله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجه وړ نه دي. اعلامیه په کابل کې پر کاونټر پارټ موسې او هم د بغلان په پلخمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتې دي چې جګړه بنده کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فرا امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل سو. د فرا د امنیې قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي برید تېره شپه د پرچمن او شینډن ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې سوی. د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 8 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام را وروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات ولي وین جیلانی فرهاد هم ویلي چې دغه آثار 2000 کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یو بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سول چې د هرات والي ته وسپارل سول. په دې آثارو کې ډبرې او خاتین لوشي هم شامل دي. زموږ خلاصه د ریډیو ری په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. پامپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پامپیو به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګریني سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي، نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړتبه استازي فدریکا موګریني د نننۍ خبرو تر پیل د مخه خبریالانو ته وویل چې تر خپله وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه:
We also always believe that dialogue is the only and best way to address
the موږ درستل په دې باور یو چې د اختلافاتو د کمولو او پسیمه کې د تاریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړاندې په کافي اندازه ډیر دی، دیالوګ تر ټولو ښه لاره ده. د هر ډول تاریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغه راپورته سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه لا زیات کړل. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې د عربي متحده امارتو سواحلو ته څیرمه په نښه سوي دي. ریاض دا پیشه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل چې یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوی نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. په داسې حال کې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وشوې، د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم څه کم سل توغندي لګېدلې دي.
د سال شوی دی چې لال شي خپل ځای پریږدي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې ډزې هم کوي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی. د مالیه وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د لویو پروژو د عملي کولو او د عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مالی مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه، بلکې د دوی یو فعال همکار واوسو.
په نړیوالو مسایلو کې د هند د انتخاباتو له جریانه یوه په زړه پورې کیسه درته کوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد په لویو ښارونو کې تر ډیره د طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو اقدامات هم وستایل، خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښارونو تر څنګ باید په لرې پرتو سیمو کې هم پر عملیاتو تمرکز وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره یې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده.
جنگ ادامه دارد از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما
دوی جګړه دوام لري. د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو حلې ځلې سایم. دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسؤلیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپل پسرلنۍ عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي، تر څو په لویو ښارونو یې وکړي مخه نیول شوې ده. خغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سختې او لستونزو ډکې دندې پر مخ بیایي، خو بیا هم بریالي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرینه او سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې لامل یې د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. لدی حملې درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانې ډله ییزه حمله وکړه چې د یاد ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او لاویا زیات ټپیان شول. تازه د دوشنبه په ورځ هم طالبانو د سرپل ولایت په مرکز د قشقري د نفتو د کان په امنیتي پوسټ حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دغه شان له یو شمیر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو ښارونو کې تر ډېره د ډلیزو حملو مخه نیول شوې، خو وایي په لرې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي، تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ورسونه په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خاغلی مجاهد دغه شان وایي چې په ښارونو کې د ډلهییزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي، تر څو د مخالفینو پلانونه په ریښه کې له منځه یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت پر غازی آباد او مرورې ولسوالیو د پاکستان له خاورې د توپونو 29 ګولۍ وشتل شوې دي. د دې توغندیو د لګېدو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی دی. جزیات روحالله انوري اوروي.
د مرورې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په کورونو او سیمو په پرله پسې توګه د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي.
زما نوم امیش ګل دی. په دې کې تقریبا نیمه خلک بې کوره شوي دي او نور هم اړ داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې ډزم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي.
نوم یې کشمیر دی. نو په کلي باندې ډېرې ګولۍ وریږي، په مخه په بمبار کیږي او زموږ نه ډېرې کډې بېځای دي چې نور هم ته ډېرې بېځای شي. نو مالونو کار پکې نه کیږي، سراونه لنډ شوي دي او مالونه کله ساتل کیږي. کوم مالونه چې په سارا ته ځي هغه بېته بېګاله نیم راځي او نیم خرابېږي، ناره بوشته کیږي، بمونه پرې راپاتېږي. مشکلاتو سره مخامخ یو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ د دې ترڅنګ چې د 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځایونو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستې جوړوي او اغزان تار غځوي.
نوم مې فضل اکبر دی. خدا کنډا تارې تیر کړی دی. مونږ مخالفت کوو، مونږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې. دغه شوی دی په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډا تار هم را داخل کړی دی. په بعضو ساحو کې بالکل یعنی ډېر د تقریبا د چا خبره چې د 50 متر 60 متر په اندازه کې به کنډا تار را داخل کړی د غرایزو ساحو کې.
دوی وایي تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پا پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستی چې د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د توپونو نږدې 100 ګولۍ راتوغولې دي، خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکي اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستاني نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مروري ولسوالیو باندې 290 پیره مرمۍ راټول شوې دي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ لامل یو کور تخریب شوی دی.
مرګ جوړ لا چاته
د مرګ جوړ په اړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوځ د پرله پسې توپچی بریدونو لامل په زرګونو کسانو د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې کلي او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یوه ورځ به د پاکستان پوځ د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو یو غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي شوې او باید رایې باطلې اعلان شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه.
دا د کابل ښار د اوتخیل سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې خبرګون وښود. دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې راټول شوي وو، خو د سیمې د خلکو له غبرګون سره مخ شول او ونه توانېدل چې خپل اعتراض وغځوي. د اوتخیل سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسېدلي دي.
دا یو جمعه شورازی او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نم خوایزه چې د دې مخنیوي وکوي. دا ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي اعتراض د کاندیدانو حق دی، خو خپلې غوښتنې د هغه ځای کې مطرح کړي چې نورو خلکو ته ستونزې جوړې نکړي. د کابل د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شول، خو د اوو میاشتو په تیرېدو سره لا هم د دغه ولایت وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک دي، نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي. دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي. دوه معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتي ازادي راډیو ته وویل
مونږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه د انتخابات د کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دا نه کیږي د ولس او د دولت ترمن به ډیر زیات واټن پیدا شي.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستیو پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډیر ژر به نتایج اعلان شي. ښاغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي، او د شکایتونو کمیسیون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغو اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج لازم معیار لري د اعتبار وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض نوماندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوي د شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوی وه په یاد ورځ ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د روانې میاشتې پښپګم نیټه پرانستله، خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي.
د ناجیه ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې د معترضو کاندیدانو یوه غونډه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت ژمن دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت کوي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر کمیسیون تور لګوي چې د راروانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. د موضوع جزئیات له کابله خان محمد سین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل د ملي اوالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپلې ژمنې ولاړ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیتریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی. د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دی چې د ثبات، د قانون، د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي. اجرایه رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي. ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي. له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونشي. تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی. تقویتي ثبتنام پاتې دی، د رای ورکوونکو ثبتنام پاتې دی، په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام د رای ورکوونکو پاتې دی، د کارکوونکو استخدام پاتې دی، د مراکزو مشخصېدل پاتې دي، د رای ورکونې مرکزونه او محلونه دا مسله لا تر اوسه پاتې ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو د ښه تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لارې هڅه کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ د افغانستان اتکا کمه شي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز اوس له افغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکا مالی ملاتړ به دوام وکړي. رضوان مراد له ښاغلي مسجدي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان په مالي برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی.
منګه کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پښو ودرېږو او مالي او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسېږو، تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالي او اقتصادي ځان بسیاینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک چې د دوی له خوا نه هم په حساب هرکلی ورته وشو او راسره یې د خپل همکاریو او مرستو تعهدونه وکړل. د دې تر څنګ موږ د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته و چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بین المللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده یې زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې موږ د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې تر څنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاب پروژه، او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی هوکړه لیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه تغییر راوسته، د نړیوال بانک په هغو شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کېږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستنداردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولی شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار وسو، او وکولی شو چې په ډېرو دو کې موږ خپل مصارف که هغه نظامي دي او که ملکي دي حداقل د خپلو ملي بودیجې څخه یې جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده، او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې که د متحده ایالاتو مرستې ونیشي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتنه زیات دوام نشي کولی. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالي مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالي مرستو پورې؟
په دې کې خوشاک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونه زمونږ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستونه پرته موږ په ملکي او نظامي برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به مو زیات وي. خو د دې تر څنګ موږ په خپله داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړل او تاسو ته مو ارقام هم درکړل، موږ هم کوشش کوو چې آسته آسته نور په خپلو پښو ودرېږو، په خپلو ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولې حقیقت همدا دی چې نن هم متاسفانه موږ خپله حکومت مصارف او یا پراختیایي پروژې او یا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو په آسیا او د نوې آسیا برخه کې معاونه چې په بل د افغانستان کړی دی، دوی یو ځل بیا زموږ سره وعده کړې او د دې بیا د تعهد په حساب تازه کړ. خو د دې لپاره هم د دوو قواوو د تعهداتو په اساس باندې به دوی زموږ سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د بلخ ولایت د کلدار او شورتیپې ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د آمو سیند اوبو دوی زیانمن کړي او څپو یې د سیند غاړې وهلي، او په نتیجه کې د افغانستان خاوره د ازبکستان له خاورې ازبکستان ته ورکړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د مور او ماشوم د زیګون کچه د خدمی د روغتیایي خدماتو د ښېګڼې له وجې ښه شوې ده.
د مور او ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه په افغانستان کې خصوصا په هلمند
کې. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
تاسو لا پیغامونه
محمد رفیق منګل مینه منګل یو لیکواله شاعر او جرنالیست و او ترڅنګ په ولسی جرګه کې د فرهنګي کمیسون یو سلاکار و. د کابل د کاردینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې وژل شو. په امنیتي لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکونکو باندې د ډېره منفی اغیز لري. زه په صفت د خپل یو کارمند د دولت یو سرنوال یم، ما د پارم په تشویش کې ده چې مثال یو مېرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کېږي، نو موږ وژل به هم خلکو ته ډېر اسانه.
نوم می خوشحال داد جلال آباد سیدون که کابل تراغلی و نن دلتان و داد مینا منگل پا قتل باندی رادیون خبر سلو دای وشتناک حادثه و پا رنا و راز باندی دا سی دا کار وستو نو دا خلق طول عام خلق طول دینا یو تشویش شو وغی خلق سر پیدا کی گی چی خلق دا زوانی لرگانی وغی و دا سی یو چوک پرسنه که کار کهی چوک مکاتب تازی چوک یو ماموریت لری نو هر سره یو وهم دار خلق سر پیدا سو نزی دا باید حکومت دی پیخو مخنیوه که تدابیر رو تاوی نیسی چی خلق زوان خوندی ویسی
مینه منگل چې وژل شو دا ډېره وحشتناک حادثه وه. ټول خلک په دې کې ډېر خفه دي، مطلب داسې په رڼا ورځ باندې یو د چا ساسر یا مثلا څوک راوځي او وژل کېږي نو خلک ډېر خفه دي. باید د حکومت د دغسې کارونو مخنیوی وکړي، د دې مطلب د دې حادثاتو مثلا مختلف حادثات کېږي، مطلب نن دا ووژل شه بل ورځ بل وژل کېږي، باید د دې مخنیوی حکومت وکړي. موږ حکومت نه دا تقاضا لرو چې باید امنیت د خلکو خوندي وساتل.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
قدر من اوریدونکو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریده چې د ژورنالیست او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکاری مینه منګل د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. مینه منګل، وړم ورځ سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شوه. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو او همداراز د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام نیمې نړۍ د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې. د فرا امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بې پلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د هرات د کهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 10 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. نوموړی به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې یوې نړیوالې جالبې په زړه پورې موضوع ته ورځو. په هند کې یو کس چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ورته ده، د مودی د ګوند پر وړاندې په انتخاباتو کې درېدلی. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس ناجي ساپۍ ته غږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن شپه د کرکټ رمضان لیګ سیالیو پنځم پړاو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیګ کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي. دغه لیګ د زرمل لوبغالي د سختن له لورې ترسره کیږي. د رمضان کرکټ لیګ دغه سیالۍ د روژې میاشتې تر اخره پورې دوام کوي او په کې د مرکز په ګډون د بېلابېلو کرکټ کلبونو لوبډلې برخه لري. یادې لوبې د یوې خصوصي ټلویزیوني شبکې لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د غور ولایت د ورزش اداره په پام کې لري چې د رمضان جام سیالۍ پیل کړي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل
ما د جام رمضانی بیشتر د داخل جیم به خاطر کې سرپوش سایه است، از والیبال، فوتسال است و هندبال، باسکتبال بخش طبقه اونس ماست.
د خغلی غوري په خبره د دغه لوبو هدف دا دی سوله ولایتونو بهر سیالیو ته ټیمونه وپیژندل شي او د هند د کرکټ غوره لیګ سیالۍ کورنیو کې د ممبئی انډین لوبډله د سلورم ځل لپاره اتل شو. ممبئی انډین په دې پړاو کې خپل دولسمه او وروستۍ لوبه له چینای سوپر کینګ سره وکړه او د دوه منډو په توپیر اتل ولی خپل کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند د غوره لیګ په دولسم پړاو سیالیو کې د افغانستان درې مخکښ لوبغاړي هر یو محمد نبی ساخیل، راشد خان ارمان او مجیب زدران د بیلابیلو لوبډلو لخوا د نقدي امتیاز په مقابل کې اخیستل شوي وو. یاد لوبغاړي د هند په غوره لیګ سیالیو کې ښه وځلیدل.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ابینندن پاتک یو هندی وګړی دی چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ډیره زیاته ورته ده. نوموړی د مودی د ګوند پر وړاندې په روانو انتخاباتو کې درېدلی دی. پاتک وایي صدر اعظم مودی پر خپلو ګڼو ژمنو عمل نه دی کړی او باید په انتخاباتو کې مات شي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی په دې لنډ راپور کې اوروي.
په هند کې یو سړی کټمټ صدر اعظم نریندر مودی ته شوی دی. دا سړی ابینندن پاتک نومیږي. 58 کلن دی. ابینندن پاتک ځان رښتینی مودی بولی.
پڑوس میں متروں میں
گاونڈیان دوستان او خپلوان می ټول ماته د پاتک پر ځای د مودی غا کوي. وای چې مودی راغی، مودی دل تر رسیدل.
یاو مودی جی یاو.
ابینندن پاتک وای د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل غنیمتې پوره نکړي او باید په انتخاباتو کې مات شي. پاتک اوس د هند په انتخاباتو کې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا د ماتولو په هدف انتخاباتو ته د کاندید په صفت درېدلې او ګڼ پلویان هم لري. په هند کې د نړۍ تر ټولو لوی انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او د می میاشتې تر 19 به دوام کوي. 900 میلیونه کسان دا وار رای ورکولو ته برابر ګڼل شوي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. به هم د کورنیو روانو چارو په اړه راپورونو ته دوام ورکو. د بلخ ولایت کلدارې او شورتیپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکو ته زیان اوښتی دی. کلداره او شورتیپه له ازبکستان سره پر پوله پرتې ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا د امو سیند د اوبو د توپاني کېدو له وجې هر کال سلګونه جریبه ځمکه ویجاړوي یا په سین کې لهو کېدو وروسته د ازبکستان د قلمرو برخه کیږي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دوه میاشتو راپدې خوا د امو سیند طغیان یا د اوبو پورته کېدو د بلخ په شورتیپه او کلدار ولسوالیو کې د یو شمېر استوګنې کورونو تر څنګ لسګونه جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده. د کلدار ولسوالیو قومي مشر حاجي عبدالله نظري ازي راډیو ته وویل چې دولت د سیند په سواحلو کې سنادي دیوارونه نه دي جوړ کړي او په همدې دلیل د امو سیند اوبه د هغوی کرهنیز ځمکه کورونه او خوبنځي ویجاړوي. د شورتیپی او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په پسرلي کې د سیند اوبو د زیاتېدو له وجې د افغانستان په خاوره کې د سیند ویجاړۍ زیاتېږي او له همدې امله هر کال د افغانستان 2 کیلومتره خاوره له سیند سره د لاهو کېدو وروسته د ازبکستان له اراضي سره یو ځای کیږي. د شورتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د امو سیند تخریبات له وجې د یادې ولسوالۍ دوه کلي د بلخ له جغرافیا څخه وتلي او د ازبکستان له خاورې سره یو ځای شوي دي.
والا زمین تخریب میکنه از زیر میآید.
د بلخ د ولایتي شورا اساس هم د موسین د اوبو د توغیان وجړی تاییدوي او وایي چې دولت باید د موسین د سوایلو د تحکیم زمینه هواره کړي. د بلخ د ولایتي شورا اساس غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل
سبا امروز توجه جدي صورت نه گرفته،
تر نن ورځې پورې داسې کومه جدي توجه ته نه ده شوې. باید دولت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او باید د موسین د وجړیو مخنیوی وکړي چې ښوونځي، کلي او کورونه ورانه. دا وضعیت که دوام وکړي د افغانستان ډیره جغرافیه له دې قلمرو څخه بهر کیږي. په ورته وخت کې د بلخ چارواکي وایي چې د آمو سیند د سوایلو تحکیم میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري او دا کار د محلي ادارې له توان څخه بهر دی. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح‌الله اختری ازادي راډیو ته وویل چې مرکزي دولت په دې برخه کې برنامه لري او هغه به ډیر ژر پلی کړي. یوه بودیجه یعنی 300 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې دا سوایل تحکیم شي او دا مرکزی دولت باید په دې اړه پریکړه ونیسي. مو یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي چې هغه موقتی مخنیوی د تخریب دی. یوازې بلخ نه دی چې د آمو سیند پر غاړو پراته افغانان یې د تخریباتو له وجهې شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د سیند د اوبو د زیاتېدو په وسیله د هیواد خاوره د ازبکستان له قلمرو سره یو ځای کیږي، بلکې په بدخشان، تخار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې هم آمو سیند ورته ویجاړی لري.
له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په هلمند کې د قابلو د شمیر د زیاتوالي په برکت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې ده. په هلمند کې د جنګونو او ناامنیو له کبله د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو معیاري صحي خدمتونه نشي تضمینېدلی. خو د روغتیا ریاست کارکوونکي وایي دوی توانېدلي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راولي. الیاس دایی له یو شمیر چارواکو او میندو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
زه د بوس روغتون اړوند د ماشومانو د زیږونتون دپاره په نوې جوړه سوې ودانۍ کې یم. پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډیټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کېږي، خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګلبیبي درې کاله کېږي چې د قابلې په توګه د بست روغتون په زیږنتون کې کار کوي. دې زرغونه خولۍ پر سر او په سیرچایي جامو یې سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بی بی ازادي راډیو ته وویل په پیل کې اسانه نه و چې لوړې زده کړې وکړم او بیا روغتون کې کار تراسم، خو اوس د قابلو شمیر ډېر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوي دي. ګل بی بی وایي د میندو او ماشومانو مرګ زوروله، ځکه نو قابله سوه او په خپله دنده ویاړي. ګل بیبی که هم په ورځنی ډول د ماشومانو د زیږون معلوم شمیرې نه لري، خو وایي په تیر لمریز کال کې د دوی په څانګه کې ټول ټال 4,415 ښځو ته ولادت ورکول سوی دی چې له دې جملې 43 مړې سوي دي. دا وایي په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه خبره چې د هلمند د عامې روغتیا ریاست تاییدوي. رئیس ډاکټر عبدالحد حازم راته وویل هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ گراف کې کموالی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 100 یا 150 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغین ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي. چون تاسو ته معلومیږي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاو قابلې ولرو، په هر کلي او هر کور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کړي. خو بیا هم موږ توانېدلی یو چې د 650 قابلو په شتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمیرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول سوي دي ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هرو زورو میندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمیره د 40 او 50 په منځ کې ده. او دغه راز په هرو زورو ماشومانو کې 160 د زیږون پر مهال مړه کېدل چې اوس یادې شمیرې د 40 او 30 منځ ته راکښته سوي دي.
Gracias.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډېره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت نامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمېرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلی دی چې په هرو سلو زرو ولادتونو کې به درې سوه شپږ ویشت مندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې دې شمېرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې نامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډېر دي. بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمېر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب یې تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتب لرو چې یو د سیچنی یو د سیمې په نوم چې دا خاص د ولسوالۍ د خدماتو دپاره موږ د ولسوالۍ خلک نیسو. مخکې تر دې چې دی موږ مکتب کې داخل کړو د نرسانو او یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته اوسېږي، بالاخره د دوی سره تعهد اخلو چې دوی به تر پر هغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک ورته لاسرسی لري. خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي، کور په کور او تا پوسته په پوسته باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات.
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د صحي خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لرو پرتو سیمو په خاص ډول نه امن ولسوالیو کې څوک تضمین نسي کولی. ګل بیبي هم مني چې قابلې ډېرې سوي دي. هغې راته وویل څو کاله مخکې بیخي یوازې وه، خو د هغې ورځې نه چې دا راغلې ده ګوري د یوې نه بلې ورځې ته د زیږون په برخه کې خدمتونه ډېرېږي او د میندو دپاره د زیږون په برخه کې مشکلات او خنډونه اسانه کېږي.
نو زما تر د پامیر تشویقو چې ما قابلګۍ ته مخه کړه، په قابلګانو روغ خو ډېر زیات دی، بخار چې و مر په میر ډېر مور د ماشوم اوس چې خو شکر دی قابلې لرو، تحصیلات ډېر سوي دي، عادي تحصیلات قابلې لرو. نو د مور د ماشوم د مرګمیر کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې خصوصا په هلمند.
که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه پلي کړي دي، خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بله ستونزه فامیلي او کلتوري مسله ده چې ډېری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې مېرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. که نامنۍ او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لږوالی او نه معیاریتوب یوې خواته پرېږدو، نو روغتیا پلان وایي د ډیرو میندو او ماشومانو صحت ته تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي. خو ستا ډیرې داسې کورنۍ چې د حملدارۍ پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي، خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خوښ نه شي.
له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې حکیم افغان له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دی حکومت باید د پاکستان د حملو مخه ونیسي یا د ملت ترجو وکړي ملت خپله خاوره ساتلی سي. نوید احمد د اورزګان د دیراود ولسوالۍ اوسیدونکی وایي حکومتي چارواکي او سیاسیون وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. حکومت د چا غلام دی چې د پاکستان راکټونه پر مظلوم ملت ورېږي او حکومت یې جواب نه وایي؟ حقیار له کندهار لیکي افغان ځواکونه چې د شپې پر مهال پر بېوزلو ملکي خلکو خپل زور ازمي ولې په کونړ کې د پاکستاني راکټونو پر وړاندې چوپ دي؟ او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د افغان حکومت نه هیله لرو چې ژر تر ژره د پاکستان د بریدونو مخه په کلکه ونیسي یا د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه،
آیا د نجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکي په اړه د پریکړې کولو مسولیت خپلو خپلوانو ته ورګرځي؟ د نجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي، او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
اکاګان چې دي او یا هم نور حق زما د پلار د خوا څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل، دوه ځلې راباندې پریت وکړي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي.
چپ کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چپ ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونه د نیمې نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم، مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي، خو ښځې او نجونې بیا برعکس، زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یا کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې ځورېږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره، ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و، خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته لتلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب ووایم. ورور مې، پلار مې دواړه راباندې شو، دومره یې واخلم چې پزه م راته ماته کړه، دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه، پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی، بیا هغې دې چې شیطانه درته کوي کوي کنه، بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې، او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه، نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه، خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم، خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري، کله چې واده کې وظیفې ته به پرېنږدي څه زمدل خطره درس نه پاتې شوم، ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایي، همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې، او دومره زحمت وباسي او اخر هم درس نه وایي، ډېر لوی جګرخونه دی. یعنی ژوند کې زما یګانه رزو چې دا چې زه درس وایم.
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دي، بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوښه مخ ته ولاړ شي. د کابل اوسیدونکي نهید وایي یوې ملګرې ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمېدو لپاره سپارښتنه کړې وه چې ورزش وکړي، خو چې تره او د تره زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو راګرځوي.
ما یو ملګری و، دواړه غوښتو ورزش وکړو، خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته، تقریبا یو میاشت وسو. د دې ما د خورندنه ملګری هغه تری لاره کې دواړه ولیدو، ادې بیا مور ته ویلو چې دلور دې ما پرې داسې د باندې وځي او ورزش چې ورزش کوي.
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سر نه ټکوي، بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلې وه، په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور حق زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده، نو هغې کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدم او بریالۍ شولم، څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل، دوه ځلې راباندې پریت وکړي، خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و، حوزه ځینې پاتې سولم، ولې یو څو وخته که څه هم د رسنۍ څه بیا شاته سولم، وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه مې د پردې شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې د یوې ناسمې پرېکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پېښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي. د لغمان اوسیدونکو محجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولې او پرې کړې دي. محجبین په همدې اړه وایي،
چت کې مې ټکرې اچولی او ځان مې غرغره کوو، بیا هغه دی نه شو ما فقه پکې نه شوم. یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورم. زه چې وایم چېرته چې همداسې سره خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو په ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري، د کابل اوسیدونکی میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو په ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي، او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور، د ملور یا د خپل خپلوانې چې دي، دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي. که چیرته د اوس یو عمومي سروي وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي، دوی ته ازیت او ازار وکړي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي، نو دغه دلیل زما په نظر کېدی شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کوم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي، دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کېږي، استعدادونه یې وژل کېږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیڅ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډېر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري. که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري. که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري. که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیڅ چا ذهنیت، د هیڅ چا نظر، د هیڅ چا هیله، د هیڅ چا غوښتنه په موږ پورې رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډېره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پرېکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. پاتې شو خپل خپلوان خو یې هیڅکله هم د دې جرأت نشي کولی چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
ضرور نه ده زوی باید مور پلار یې دغه وکړي، که څنګه نور حاجت نشته چې مداخله وکړي. خپل اولادونه زوی بس ټول دې ما تر نظر لاندې کړي. خلک هم پوهېږي دا چې چا خبر نه مني، نه راته کوي دغه خبر. حتی د خپل ورونه یې سره غرض نه لري، وای بس مور پی دی دولونی پیغلانی دی حساب ایوا اوس نه نوینم زات سره دا ایوا دغه هم پانتون وای هم استاد
نیما نړی. دا خبرونه د سیشن به پورت د مازدیګر لا څلور نیمو بجو ورسته او بیا ځلې د دوشنبه پورت د مازدیګر لا څلور نیمو بجو ورسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي، که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او کنه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتې غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چو کی چې تاسو په غوسه یې درندم
خلاصه کړه دروازه
ستړی مې چې ولې تاسو په کار یې خیرات خدای
دې زرلخت خو زمونږ پزر اپری کړه څو ظلم ورته ویلو چې پیغله لور دې په وظیفې پسې ملېګا خو نن مې بیا تور پکې ولیدا چې دسکاوالې په غاړه وو او موټر ته وخته یاره داسې غوسه راغلی وه ما وی چې ورشل ویختې ونیسا ول موټر یې ښکته راوغورځوه
ابل ورځ ما مرته ویله چې ګوره دا وظیفې مظیفې دې پرېږده ماما دې په قاریږي خو هغه داسې ژبه وره ده چې توبه توبه ما ته ویله چې په تاسو یې څه
که یې نه منې نو دا ځای دې نښه وي چې ټول به ورسره راشه درشه پرېږدو
مړې مړې اوښکې مه تویوه رنګ دې ورکسه
ستا پسر می مشر ورور را نه خپاس
خو مورې زسنګ وکم کوم بد کار خو می نه دی کړای داس خو نه کی چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پریکتو
زبدې وظیفه څه کړم چې ورور دې را نه خپا کړ وریندار می مراوره ده
خزه بیا دې څه شور جوړ کړي غږ دین په کوڅه کې اورېدل کیږي
آقا زراور ماما می مور تا ویلی چیز وظیفه تلاره نشم دینجونو یه پا کار کولو چه
یه طور پیکه پلاره آقا مشر دی سبابا طول راشا دشرا سرا پریگ دی بیا بس پیره مخ دی کور پا ورک ناستایا
چپ شا یا خوستا ورور هم زور شو خلق پل خوی وانه وخته زی وز کور تا ورزم ورتوایم که سنگین پزای کینه مشری درناوی به درته وکم کمه داسې هر ورځ په کور کې معاشر جوړوي نو په مخه دې خشه په کور کې سوکشته
رازا ستړې موشي څنګه چې دې خوا ته راغلی تاسې خو سستی شوی موږ ته ارزښت هم نه راکوئ
والله سوکو زیر په ارزښت هم نه پوهېږي
ته راشه اسلام خانه دې خوا کینه
نه کینم زړور خانه زه خو کیناستو ته نه یم راغلی خبره دا ده زړور خانه ته دی زرلخت مشر ورور زه درته احترام لرم همیشه می درته قدر او عزت کړی خدا په دې معنی نه ده چې ته می کور ته راشې د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نور وظیفې ته له تلو راوګرځئ ته پوهېږې چې تورپیکۍ څومره زیار ایستلی تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده
ته چې داسې لوړ غږېږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تا ته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنی نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تیریږي
راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
دا نیمی نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.